اچه دا درې کاله په کور ناست دي اقتصادي ستونزو په ژور خپګان اخته کړی دي. اغلی مرینا د خوانځي او دینجونو پاک له هم غږیږي.
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي بي، د هغو وضعیت، اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نه شي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه سکومه تمه او هیله او امید چې و هغه درس ویل و. حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و، او ټوله تمه یې امید یې هغه خپلې لور ته و چې هغه لور باندې زده کړې وکړي، او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، تر نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی. نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بېرته د خاورو سره خاورې شي. هېڅ حکومت هم اوس نه لري. هغه نجونې، هغه بیچارهګانې، روحي او رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته. مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه که چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغو په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم مېرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ باندې دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایلو باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده. په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واټساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي. او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست اغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبي قرباني کړې دي. د معیار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. لنه موري سره مې مرګه کړی په ګاډۍ سره وګړو
فلمړي کال کله چې دوی راغلل خلکو دا تما درلوده چې یو څه د دوی په غا پالیسي د دوی په کړنلار کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو دا څه ونه شو. چې باندې درې کال کېږي چې لا هم جونې او خزی په کورونو کې باندې دي او زداکړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 15 کلنې جګړې لواجې ډېری کورنۍ خپل هغه د سرسړي په اصطلاح عامه اصطلاح د موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولی هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولی. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وې که د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې ناستلې، او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دغلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وی ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو، او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي، ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستی دي، طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده، اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولای یا نشي ترسره کولای، دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي، او دا په خپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځان وژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله، مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، میرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه. هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو، خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو ته وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانۍ ورکړې دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې، متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي. دا ډېره یوه لویه سایه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په درې نیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي، که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل، د هغوی دمه خدا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولای چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولای چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي عقدې اخلي چې د دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې هغه ته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه. او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو، تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم، په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار، ورور، خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي، په تیره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی، دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې دی، یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و.
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري، ورو ورو نړیواله هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپلې زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي، آیا د یو بل ځایناستي نظام پر راتګ بدلون مومي، آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي، هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هېواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هېوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هېواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هېوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هېواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولې وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفاً دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د دې مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
شما کټه وځي وای په دې ورستوي کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دای حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې دین جنو پر مخ ونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمينه برابر نشي، افغان خځې به په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخته کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمي داسې پریکړه کیږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، مونږ هیڅ موخه نه لرو، مونږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلې. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي. په منډه منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره، تا مونږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو هېڅ شی مونږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته هم څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته مونږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو مونږ وایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. د درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو په دې خبرونه کې لمون سره میل مده دی او قچارو څیرونکی عثمان کامران
کامران صاحب تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه د ایران وضعیت نه د افغانستان د گاونډي او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر زورول کیږي د کډوال په صفت باندې التورجی د بشري حقوقو لاړخه له کډوال سره د سکړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ تاسو په گاونډي او هیوادونو کې وسره کیږي
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استو ګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي متاسفانه رښتیا هم د موږ په گاونډي هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم کې اقلیت ورته وایم خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود دغه هم دوی زورول کیږي نو د مهاجرو لپاره چون دا آسیب پذیر قشر دی دوی زورول شوی قشر دی دوی بے وسه او بے کسه قشر دی دوی سره باید په هر برخه کې مرسته وشي دوی لاسنیوي وشي او دوی لارښوونه باید وشي نو په دغه هیوادونو کې چې موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي رښتیا هم بعضی وختونه چې راپورونه راځي ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي د هغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د غو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پرې دوی وکولای شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چلی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي تر څو چې غو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک همکاري ورسره وشي
بله لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې مویل یو شمیر کسان هلته قانوني اسناد لري دوی ویزه لري اسناد پلاس کلری مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته حال دا چې دوی سره د سندونه دي چې دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې په دې باندې خبرې وکړي ولی هغه همسایه هیوادونه په دې پویږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غیږ خلاص کړي دوی په دې پویږي نه دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي دوی افغانان زوري دوی هدف څه کې دلیسي
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي مخ په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایل نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي دا ز فکر کوم دا اخلاقی لار نه ده لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل مهاجر ډیر یو زورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور خپل جایداد او خپل وطن پریخېدي اکثریت داسې مهاجر شته دي چې غوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي د دوی سر ته د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته د دوی اولادونو راتلونکي ته نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند شدی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅ کله باید د سیاست سره ونه تړل شي متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال الته ورکړه کیږي او ورکړه شوی دی الته ډیر وخت داسې پک شوی دی چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبان هیوادونو ترمنځ اړیکه ترنګلی شوی دی بیا الته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی دوی په غیر قانوني شکل زورول شوی دي شکنجه شوی دي او حتی زندان ته چول شوی دي دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي د بشر دي حقوقو ناقص ګڼل کیږي مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخت پورې چې دوی سرنوشت معلوميږي دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي
بله یو شمیر د کسانم دي چې هغه له گاونډي هیوادونو نه زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسی اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی ځي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د یو افغان په صفت راته وایئ، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات وي، پیسې ورسره وي، مال ورسره وي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بېرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادي او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې تر څنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغه صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپل وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعداد هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د ماجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داس یو چاپ سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، د نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کوم تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بېوسه او بېکسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمیر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې کچیر دوی پویږي چې دغه کاس تللی و همسایه هیواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونسه بیرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي، چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بیکارۍ نه بیروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې، د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي، زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیغ اخلاص کی او د خلکو سره کومک وکي د خلکو سره مرستي وکي د خلکو تځای په برابرولو کې د مسکن نو د نور هغه لمړنی ضرورتونه چې د سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یاد دې ورتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کی ولی هغه اساسي او لمړنۍ ارتیاوي چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې دې کډوالو هغه لمړنۍ ستونزې باید حل کی د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کی ټول نه مهمه ده چې د کار زمينه ورته برابر کی ترسو یو افغان کورنۍ وکولای شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابر کړلای شي او د دې ټول ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمينه ورته برابر شي تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سیم نه پورته د مکاتب نشټون دی یا بندیدل دي د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چي د شپږم سیب نه پورته بده دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کی دا د نسل خبره ده د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یاني مې پیړۍ خبره ده نو زه فکر کوم په دې برخه کې افغانان په تشویش کې دي مونږ خپل د افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړیدلې ملت اولادونه دي دې باندې باید سرمایه گذاري وشي زمينه د کار باید برابر شي خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري او هیڅ کله هم دا کړیدلې ملت باید نور ونه زورول شي
بله کامران صاحب تاسو د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړې کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ د خلکو حقونه ګورئ بیا خپل وطن ته ورګرځئ هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ تاسو خپله څومره ځورېږئ څومره خفه کیږئ
زه شخصا او د ما په شان باندې ډیر نور افغانان چې غوي د غوي سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خپه کیږي ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکم ولی د اسلامي نړۍ چې د مونږ تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونو د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غوړی نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي دغه کولای وازه کولای په چې د و ملت اولادونه د دوی لورګان دي د دوی خويند او میاند دي د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي نو زه خپل ډیر زیات د تزوریګم او د ما هیله مامم دا چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر رو هوادونه کې چې اته داس هوادونه چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایل باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هواد کې دی د مکاتب او دروازې دی ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي نه دا چې د تعلیم زمينه باید برابر وي باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي ډیر زیات اولویت ته ورکړل کول شي ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي کله چې د یو ملت اولاد بې سواد وي بې تعلیم وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو
بله په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درملنې لپاره تداوی لپاره دوی ته به څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي خپله حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي
زه فکر کوم د افغان افغانانو ته خو ډیر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډیر غیرتمن ملت ته دوی ډیر کړاوونه او ډیر تکلیفونه ګاللې دي، او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامدار په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولې که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي. د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي، ولې دائمي بقا نشي پیدا کولای. نو غوښتنه مو دا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دي هغې ته پاملرنه وکړي، او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغې کې د هر چا خپل ځای معلومي، او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلي نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې د ننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي، او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوره وي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي، خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني، یا خپل ټاټو به خپل کور او خپل خاوره پریږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم غوښتنه ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو د دېونی خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څنګه هیوات لیګل کیږي، حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکل خبرې وشوي. په دې خبرونه کې لمر سره میلمه او د حقوقي چارو څېړونکي عثمان کامران تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری. دوستانو، دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او د حقوقي چارو څېړونکي سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
مسافر وے مسافر شما پمتا ودوا کڑا او مسافر وے مسافر شما پمتا ودوا کڑا او مسافر وے مسافر شما mata for
Oh,